السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره د چي د ازادي رادیو مجلې زیاته برخه جوړوي. په دې خبرونه کې راپورونه هم لرو. په راپورونه کې اوري چې د هند صدر اعظم د افغانستان د پارلمان نوې ودانی پرانستله. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له رضوان مراد نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله. د ترکیې جمهور رئیس وی نړیواله ټولنه به افغانستان کې پراتلونکو لسو کلونو کې هم پاتې وي. او عربي ټولنه د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکیه باید خپل سرتیری د عراق له شمال څخه وباسي. د خبرونو تفصیل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله. ښاغلی مودی نن سهار وختي کابل ته ورسید. نوموړي د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او د افغانستان او هند د اړیکو یادونه وکړه او د غراضې د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې نریندرا مودی به له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر او نورو مهمو چارواکو او مشرانو سره په کابل کې نن خبرې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات اوریدلی شئ. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې واضع پرېنږدي. رجب طیب اردوغان د افغانستان جمهور رئیس سره په انقره کې ګډې خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. د افغانستان ولسمشر په خپل وار په دې خبري غونډه کې د ترکیې له هغو هلو سلو ستاینه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې لپاره ترسره کوي.
د
وی په دې برخه کې د تاسو د زیارونو او هغې مرستې چې د درې اړخیزې غونډې د دایرولو لپاره مو ترسره کړي مننه کوو. هیله ده چې دې نتیجې ته سره ورسیږو چې تیره ترخه دوره ختمه شي او د همکارۍ لپاره یو لوی ګام واخیستل شي چې د سیمې د ټولو خلکو او نړۍ په ګټه تمام وي. د ترکیې جمهور رئیس وویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغو چې د کابل اړتیا وي په افغانستان کې پاتې شي. ترکیه اوسمهال په افغانستان کې 508 عسکر لري. افغان ځواکونو پرون د امریکا قواو په هوایي ملاتړ د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو برید پر شا وتنباو. د اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي وسلوالو طالبانو چې سنګین ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې محاصره کړې وه روانه اونۍ هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړ چې د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې رامنځته کړې. خو وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو وړمه شپه هلته 2 ځله هوایي بریدونه وکړل، پوځي او ملکي چارواکو وویل چې سنګین د دولت تر کنټرول لاندې ده. د افغانستان د ملي اردو هیلیکوپټرو په سنگین کې خپل قرارګاه ته د حواله لارې مرستې او اکمالات ورسول. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره د 5 ورځنیو او 2 شل اوریزو لوبو سیریز په عربي اماراتو کې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخکې تر دې زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا پوره غړیتوب لري په دغه هیواد کې په ورته سیریز کې ماته ورکړې وه. بلخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د کپ په لوبو کې پرون د بنګلاديش ټیم ته د 0 پر وړاندې په 4 ګولونو سره ماته ورکړه. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم ښار کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. ډیر مسیحیان ګمان کوي چې عیسی علیه السلام په بیت لحم کې زیږېدلی دی. دغه اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ زور زیاتی په دې وروستیو کې شدت اختیار کړی او ګڼ کسان پکې مړه شوي دي. اسرائیلي چارواکو پرون وویل چې درې هغه فلسطینیان چې په اسرائیلیانو باندې بریدونو کې لاس درلود په لویدیځه ترانګه کې وشل شول. یو بل فلسطیني اسرائیلي عسکرو سره په نښته کې وشل شوی دی. په تیرو تقریبا 3 میاشتو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په پرله پسې بریدونو، د موټرو په وسیله وهلو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایی وشل شوی دی. د بلجیم پولیسو په پاریس کې د 3 میاشتې په تروسی بریدونو کې په لاس لرلو 9 مشکوک کس هم ونیو. د دې هیواد څارنوالانو وویل چې دغه 30 کلن سړی عبدالله نومیږي او د بلجیم تبا دی. چارواکي وایي نوموړی د تروریستي قتلونو او په یو تروریستي سازمان کې د غړیتوب په تور د تېرې سه شنبې په ورځ نیول شوی، خو خبرې له رسنیو پټ ساتل شوی و. تېره میاشت په پاریس کې په دې بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. د روسیې ولسمشر وایي دا هیواد به راتلونکو 10 کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه 6 اټومي فابریکې جوړې کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره روسیې ته د هند د صدراعظم د سفر پر مهال وکړه. د روسیې ولسمشر وویل چې هند او روسیې به په ګډه نوي جنګي او ترانسپورټي الوتکې هم جوړې کړي. هغه د نوي ډیلي او مسکو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. د وی دغه اړیکې په ټولو برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. زموږ زیارونه به په سیاسي مسایلو، نړیوالو همکاریو او اقتصادي برخو کې متمرکز وي. بلخوا د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویل چې نوې ډیلی روسیا خپل یو تلپاتې شریک ګڼي. هند او روسیا په خپل منځ کې اوږدې تجارتي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او نوې ډیلی د روسیې وسلو یو لوی خریدار دی. او عربي ټولنې د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکی ځواکونه دې د عراق له شمالي سیمو ووځي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه او د عراق په خاوره کې د ترکی ځواکونو موجودیت د عراق پر ملي حاکمیت، برید او د عرب هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وګڼه. عربي ټولنې په یو بیان کې له ترکیې غوښتي چې د عراق له شمال څخه خپل سرتیري وباسي. اخوا بیا ترکیې د روانې دسمبر میاشت په 6 نیټه اعلان وکړ چې له بغداد سره پر دې موضوع د شخړې د کمولو په هدف به د عراق له شمالي ولایت نینوا څخه د خپلو سرتیرو وستل پیل کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د افغانستان د ملي شورا ودانی د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا په رسمي توګه شیبه مخکې پرانیستل شو. د دې ودانی د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او هند حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. ولسمشر محمد اشرف غنی او ښاغلي مودی د ملي شورا ودانی له پرانیستلو وروسته د ملي شورا د دواړو جرګو له رئیسانو سره د دې ودانی له بیلابیلو برخو له هغې ډلې د لوبو له تالار څخه دغه راز د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غونډو په جوړولو د ځانګړي سوي ځای څخه کتنه وکړه. ویل کېږي چې دغه ستره مجلله ودانۍ د هند په مالی او تخنیکی مرسته د کابل ښار په دارالامن سیمه کې جوړه سوې ده چې په خپله په سیمه کې یوه بې ساري ودانۍ ګڼل سوې ده. ویل سوي ده چې پر دې ودانۍ شاوخوا 90 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې د هند لخوا ورکول سوی دی. نریندرا مودی د یوه هیئت په مشرۍ نن افغانستان ته تللی دی. د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د هند مرستو پر دوام ټینګار وکړ. هڅه کوو چې د ازادي راډیو خبریال راپیدا کړو. په دې اړه وروستي جزئیات له هغه څخه واخلو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم راډیوي ادبي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لنومیالي شاعر هادي ملا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
د دې ښار غسل واجب دی، د ښار غسل واجب دی. د قدرت شیطانی خو هم قاضي هم محتسب هم ملا تور دی.
په ادبي بحث کې کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د کیسې په تعریف او لناول سره په عمده فرقونو راته غږیږي.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوعي، وړه موضوعي، لیکوال یوه د فرم لري.
لنډه کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې مسوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره اونۍ د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د اسلامي کنفرانس په نهمه غونډه کې ګډون وکړ. د باختر آژانس د خبر له مخې په غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر دوام او پراخوالي سربیره په سیمه کې د ګرځندوی پر صنعت د روانو حالاتو اغېز هم وارزول شو. د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په سیمه کې پر امنیتي ثبات او د تروریستي حرکتونو په مخنیوي تمرکز وکړ. جهانی د غونډې له برخوالو وغوښتل چې موجود بحران ته باید په ګډه د پای ټکی کېږدو. د اسلامي همکارۍ او د سازمان په قربتوب په دې غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د ګرځندوی وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو لپاره په ملي ستراتیژۍ کار کوي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات تیره سېشنبه په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځوانانو لپاره د ښوونې روزنې روغتیا ورزش کارموندنې او په حکومتي ادارو کې د دوی د ونډې د ډیرېدو په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په هدف د مختلفو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي دي او دې نظرونو ته په پام سره د ځوانانو ملي ستراتیژي بشپړېږي. د ځوانانو لپاره د ستراتیژي د جوړولو تخنیکی او مالی چاري ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي تر اوسه چې نړیوالې ټولنې د ځوانانو له معینیت سره مرسته نه کوله، وجه یې دا وه چې دې ادارې مشخصه ستراتیژي نه لرله.
ښاغلی ادیب الله د افغانستان نومیالی شاعر دی چې شعرونه یې د استاد ناشناس او ټکر په شمول د پښتو مشهورو سندرغاړو ویلي دي. ادیب الله اوس له خپلې کورنۍ سره په کوټه کې ژوند کوي خو د ژوند زیاته برخه یې په امریکا کې تیره کړې ده. دا وخت ضرب د ادیب الله د شعرونو ټولګه ده چې په لږ وخت کې زیات مینوال موندلي دي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي ادیب الله سره تفصیلي مرکه کړې ده. په پیل کې شاعر خپل یو غزل راوړوي.
څه د غم اغزی شنه کړه د باروت بارانونو، څه د غم اغزی شنه کړه د باروت بارانونو، څه خودکوش غضب یې ویښ کړ د بمونو اوازونو. زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړې، زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړې. زورور اثر یې وکړ شکرانو د ډالرو، نه رڼا سمو رسي نه هوا پکې چلیږي. دا کلا د روایاتو بنیاد کوږ د دیوالونو، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاور تر خاورې، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاور تر خاورې. امانت مو د سپارلې جنازې د ارمان، هدیره د غلو د کلي په هیچا اعتبار نسته، ګرځوي مړي په غاړه کتیبې د مزارونو. د خدای روی دی ملا چپک روپۍ تروی تور سوی، د خدای روی دی ملا چپک روپۍ تروی تور سوی، د درانه جغه دی چاک سوی منارې دی جمع.
په ادب کې عموماً داسې وي چې شخصیات اکثره په خپلو شاعري او په خپلو اثارو وپېژندل سي او ټول دنیا پېژني، خو له تاسې سره خبره سرچپه ده. شاعري مو تر له مخه ډېره مشهوره شوله، خو کېدای سي ډېر ستاسې لوستونکي او ستاسې مینهوال مو له نامه سره خو ماشنا ده، کېدای سي په بشپړه توګه مو ونه پېژني. نو ښه به دا وي چې ستاسې له پېژندنې را پیل کړو، که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان په تفصیل سره ور وپېژني.
زه کړو کال خو مې علاقه په یاد دي، خو بس داسې دي اوس د هغې بیا تاسو حساب ورته وکړئ. اوس د اووه شپېتو کالو په دغې کې چلېږم، ما پیدا شوی په کندهار کې یم. اول لوستې وو دغه مې داسې تر ډېره ځایه په کندهار کې کړي دي، بیا نو داسې دیارلس سوه ته تللي وي د کندهار احمدشاه والا لیسنس فارغ شوی یم، بیا تللی یم، بیا مو د ادب پوهنځی دغه وخت د ادب د پوهنځی د بشري علومو او تاریخ د ساینس
مشہور استاد ناشناس پر رخ کے غزل مشہور ہادیہ تائی رخ پا ادبی مجلو کی پا ادبی چاپیریال کی ورکو او بیا اس یو ناچا پد وقت زر پنم شیر ٹول کے را سرگن سو والی دم رو لوی فاصلہ پدی منس کی مو شاعری تا شاکڑی وا ادبی چاپیریال یو مخزله تور سو یو کچنگ والی دم رو مدم ادبی چاپیریال جان پټ کړ
دغه دغه واځي دا د کنس د چې پونتون سره خود ما شاعری او لیکوالي ودا شي زه د اول ساتل اسکال وو مکنه
کندار تل افغان په
او کندار مجله کې د دې کوم څه شان را و تل په هغه زمانه کې نو به چې فاکولټیټ چې لاړم فاکولټیټ په دغه کې هلته د پونځي هغه اکاډمیک مجله او د وزمه په نامه باندې نو بیا د وزمه په مجله کې دغه د کابل د عرفان مجله المر مجله د کابل مجله او په دې کې د فرقه شی می چاپی دی از ما په اول ځوانی کې بعد فاکولټی د دورې څخه چې خلاص ولم بیا هم شاعری سره کوم تعلق او علاقه د شی وو خو د وخت د حالات په حساب باندې زه به عدالت په فاکولټه کې په کادر علمي کې پات سو وای په ای خو حالات اس ولا څنګه چې پات نو سول مو طرف ته وګرځولم نو په هلمند کې بیا معلومه مې دوه کال درې کال هلته معلومه مې بیا د هغه څخه بیر فراغ لم کابل تر عالم عسکری ته ولاړلم بیا د هغه څخه وظف عسکری کې وم چې انقلاب به بوده هر شی چې بوده داود خان اسو سو او د خلکان نظام شروع هغه نو په هغه نظام کې زه فقط یو لس میاشتې کې دوه لس میاشتې دوی نه بو پات سو یم ځاتې مهاجرت ته غوښوله انقلاب په اول کال کې یو سندې خاطر راغلم نو پاکستان شاعری
شیر ٹول گورو یہ اچھو غزلی ملا دل سی غزلی پپشی نور در اوست مدی غزلی دی آیا زڑا شاعری مو یو مخ زایا کڑے وا کمزور وا ولی ماغه پک شامل کڑے نہ
نہ نہ ضرور د کمزور خبره نه دا په دې خاطر منځ په اول دغه کې نسبته یا په اویا کال په سوي حساب باندې ما شعر هلته په وزمه مجلې کې ما شعرونه راوتل او وزمه مجله اکاډمیک مجله و کنه هغه کې و
بیا خو نو زه د پاکستان څخه ما ول پاکستان څخه د مهاجرت وسو څو پنځه کارم دلته خواري ماري په دې پر مدري کې تیر کړل
بیا تر هغه وروسته امریکا ته لاړم جش کار په امریکا کې مزدوري د کوم او د شاعری دغه دوه واره بلکې درې واره کنه یو وار د خلکانو پرشمانو په زمانه کې دوه واره بل وار د طالبانو په زمانه کې واره ده کور په تلاشه یو په دې په هغه کې هغه تعبونه مغزونه کتابونه ډېر ځای یې شولې چې موږ په هغه اساس د مجلو ته د خدای خیر ورکړي نو غو پر کارت کې پاتې ډېر شان می خلکو په ځان پر وته له موږ خو به سایه مال وکنه ما را به ته بالکل د ټول شان سرقات سوله ما خپل یو څه څه سم کړی دي دا هم دا وخت ضرب غیظ ما اراده نه و د چا په دوه نه اراده در ټول دو دا د ملګری یو غزل دی وڅ خو یو شعر د بل څه بندا بل څه بندا بل څه کنه د سر راتول کړم ما خپل اراده ما کار نه دی
ملا صاحب شاعر چې په ټولنه کې یو حساس انسان وي تا بند چا پیریال کچ څه پیشي ځای پر د باندې غیس کې د پر احساسات او غیس کې هغه هادي اتای چې لکندهار کابل ته کډه صبح کابل کوټه ته ول کوټه امریکا ته آیا دغه سفرونو او مهاجرتونو هم ستاسو پر شاعری څه غیس کړی او خپل په تاسو کې څه فکر بدلون راوست کنه
نو په دا د وخت زرب کتاب کې دا سنو په حساب باندې د هر کال لږ چې د کنه د هر وخت هغه تصویر چې دی کنه فکر راغلی دی هغه وخت چې د افغانستان کې هم ما په ځواني کې سیاست کړی دی یو دوه کال زیات او کم دوه کال زیات خو منه کم به کنه دا نو هغه زه خپل ذهن او فکر او لفټ وینګ ته منسوب سره یم یا مزاحمتي ادب به بوږي چې
مزاحمتي یا مقاومتي ادب
نو د هغه وخت هغه شان ستا هم په مجلوک ستا هم ما د غوس ستا په لاس را دي دغه مې راخص بده واخ زر په مدخ کړی دي یا زه ورسته د اوس سفر شم کندار ته وکړ د از مزبانان مونږ دي او سټیک او سازان او مالکینو دا دي د هغه مجلو او د هغه آثار څخه اگر ټول کړي یو څه څه په دې کتاب کې د چا څه پیدا شوی یو څه سری نور به ورسته کې بیا ژوند وکړو په بل مجموعه په بل ډول کې دا وخشان دا زرا د وکم داسې کوم او دا دغه څه ورسته تر انقلاب ورسته ما په دغه کې دا واضح تعامل یادغه د ګر راغي ما جبه په خو هم سمبولیک هم ګرته د انقلاب د دغه مسایل ورسته کنه هغه به خې ډېر نور په سمبولیک سو ده او دا شعر سټایل می د نظم څخه و غزل تر وګرځول ځکه په غزل کې اټریکشن ډیر وي البته کل به ډیر زور غواړي تر نظم په مراتب باندې دغه مشکلې هغه زمانه کې شو هغه د مقاومت د وخت په حقوق د وڅ شو کنه هغه البته زما غیر اجمل خټک سره د سلیمان لایق سره د دې سره می دغه و سلیمان لایق زما بخي دسي په شعر کې می کنه مقتدا او استاد بولی مقتدا بولی امام بولی هر څه بولی کنه دا زما طرز تفکر هغه مترقی بولی سوشلیست بولی هر نوم چورکه هغه وو مگر سویټیزم یا د روسنوازی چې دا تاسو خلک سي روسنوازی بولی پر دې معنی مو دغه اختلاف کنه په دا خاطر په پاتوی ماتوی په دې کوم مطرح نه سول نو په شي دا دغه سول دا د جهاد څخه سره شروع سول هم هغه می هم زړه کاش نه کی کنه ځکه ما دا سوینو کی چورته وای کنه ما دا دغه کول سي دا په دې کوم کوم لاسونه دې سره کم دې څنګه دې هاشي هاشي کنه هغه هم نه سول انا برابر دا سي مایوسه سوې بولی سره تم هر نوم چتور کې دا څنګه هغه شو د امریکای خواته مو مخ په حالته دې ښکال تیر کله خو ټول دې سره کار نه په خوړو یو په مزدوري باندې تیر کله نو سیاسي شاعري مې دا کړه چې سیاسي شاعري به خېره شاعري دغه د خېره به مې دې خلق سره وابه دغه سره اساس دې از ما خطا کې سره مې جنجالونه سوالو ده لایق سره جنجال شو کنه یارانه مارانه هغه شان هم حق وخت سوالو حق وخت ما نوم کو نوم د مولاد یا خو نوم دې ټایټل نه دی نه نو د سیاسي سره جوړ سولم نو د مولا سره جوړ سم لاله نو د خان سره جوړ سولم نو د روس نواز سره جوړ سولم نو د اوز دې فرنګي نظام سره جوړ نه نو بس دلته په خوا کې سپیره ناس
لا سب تاسو د مقاومت شاعري یادونه وکړه په ادب کې دغه یو بحث هم دی چې شاعري باید شعاري بڼه ونه لري ستاسو په شاعري کې چې ما ول وستل ډیر راز شعرونه ست چې هغه مقاومتي بڼه لري خو په شعاري بڼه نه لري د شعر په واقعي پوښ کې غشتل سي وي آیا شعاري شعر به ډیر اغیز پر خلکو ولري او کاغه شعر چې په هنري بڼه لیکل شوی
ډیر خوندور سوال دی یار برخوال دا سوال دی نه ما وروغړی چې باندې وژغېږم دا خبره ده کنه چې د شاعري شاعري وخت بخې ډیر لند وي او د زمان په لحاظ باندې او د مکان په لحاظ باندې بخې محدود شي په دغه کې سي او اټریکشن د دې سپېره شي نه په شي کې نه دوند ما زه په دغه کې لیکلی کنه دا ستا کندوالې نړۍ ژوند د زولنې متیجو زندانونو د سکیجو خوارې کسان د سکیجو هدا سکیجو د سکیج د ټول دغه بخې ورده ورده شعرونه ورده ورده خبر د شاعري ده دا شان مگر د الفت رحمت الله علیه زهر وخت الفت نوم یادوم کړه رحمت الله علیه ور سره ما کنه ځکه چې هغه خپل ذهن په اپوزیشن کې وو هر وخت دغه سره خو هغه سیاسي فهم ته دا چې شایسته د غور هغه سره جامي ور هغه سره د ورځې یو شی درته هم تعبیر کړی ما په ظالمانو به چپس چپکه کول می خوب کې د جانان مهار به په پوز سي د سرو زرو خاوند د سرو شوند د پاسه می پیژوان لیدلی طبقاتي د طبقاتي مبارزي وو کنه د پورتو د کشتو د دیو دغه د ټول فهم دوند شایسته نو په دې شعر شایسته او داش د اساس د خانان د اساس بنگلي به د چپکیږي او د بده سکیږي او د بده چپکو او د بده زولنی ماتکو لکه د اجمل د لایق په شاعری کنه په دې یو نور چا په دې خوا کې په دې لاره پښتونخوا کې مثلا د غنی غرنی خان شاعري هغه په دننه دننه کې هغه مزاحمتي وو انقلابي وو دغه شاعري ده خپل سټایل خیر ده غنی خپل سټایل مگر په ډیر شایسته دغه د کیو هغه اټکشن دغه پکښې کې په دې خلاف نو بیا سیاسي مقاله ده کنه د شاعر شاعري سیاسي مقاله ده او خدا سټایل دغه غواړي دا لږ زور غواړي دسه اسانه نه ده کنه دغه شاعری خو شاعری شاعری خو اسانه خو ماګه بس سر پاور برابر او بس خپیا ور تړه دسه روانه کس ده نو دغه کوم شاعری چې هغه اغه معهود په ذهن کوم طرز تفکر صدیق نه د انسان دی خپل اغه معهود په ذهن حالت او کیفیت اغه په سمبولو په استعارو په کنایو کې داسې عراقی چې اغه د شعر شایست او اثر ډیر وي نه او د زمان په لحاظ باندې هم تر پاره پرې نه تر ډیر وخت پورې د خیز پاتې لاندې دا کنه چې ما خپل شاعری ته دغه سټایل ته مې د غوښتنې کنه په غزل کې لیدلې ام ډیر مگر په غزل کې مې خپل دغه هم دغه کړی دی نه د دې شعر نو په هزار کې نه دی په غزل دغه دی نه د دې شعر غسل واجب دی د دې شعر غسل واجب دی د قدرت شیطانی خو هم قاضی هم محتسب هم ملا تو دی دی
ملا صاحب څنګه چې تاسو وویل چې شاعري د استعارو تشبیهاتو د سمبولونو په مرسته د خبرو کولو یو هنر دی څه فکر کوئ چې موږ په پښتو کې خصوصاً په معاصره شاعري چې د اکثریت شاعري داسې ده چې هغه معمول خبرې چې عام په ژوند کې کېږي هغه یوازې د شعر چوکاټ پر دې په قافیه کې بندې کړي دي ډېر کم داسې شاعران لرو چې په هغه کې د وخت د ظرف شاعري هم شامله ده چې هغه د غیر معمول خبرو چې واقعا شعر چې کوم تعریف ته په هغه باندې پوره دی چې هغه له سمبولونو او له استعارو ډکه شاعري ده زموږ شاعران آیا په دې پوهېدلی نه دي چې واقعا شعر وایي څه ته او څه ډول باید ولیکل شي آیا د معمول خبرې په ردیف قافیه کې بندول هغه شاعري ده که نه غیر معمول خبرې د تخیل په مرسته کول شاعري ده
نو دا اوس ما دغه سړی مې هېر دی کنه چې دغه څوک شپونو کمې وکنه شپون ساده دین شپون یادوم کنه چې د اصل دغه خو ناول او د شعر ستوري او د داستان لیکل کنه د خبرو وکړي بل داسې مشر ملګري خبره وه چې داسې راغی مشاعرت داسې راغی نو دغه ښویل شعر الحمدلله څومره شاعران دي مګر شاعر نشته
ډېر
نو شاعر نشته معنا دا چې دغه ته څه وایه دا دا خو نو دا رقم شی دا خو سره زر نو سره زر خو ډېر کم وي په هغه خاطر هغه قیمت چې هم ډېر لوړ دی کنه یا دا د خپل دغه په حساب باندې کنه او دغه شاعري ډېر دغه غواړي زور غواړي په ما قضاوت ته ښي کنه په دې خوا کې دلته چې ما په ملګرو کښې چې ما دغه دغه کړي دي کنه یو د درویش د ده د هغې څخه د کېږي که نه خو دا خو دا په سپینجري نسه کښې څه خو د خپلو امزولو یا تر ما چې په لس کاله کښې لس کاله پورته یا لس کاله کښته زه په هغه کښې خبرې کوم په ځوانانو کښې خبره نه کوم ځکه زما خو باید د دې باده تربیت څه دی داسې هغه څه شی خو مثلا یو تورې تورې ستا په شاعري کښې را ووځي تورې د ده په شاعري کښې را ووځي تورې دا بل په شاعري کښې را ووځي چې پر هغه معیار باندې برابر وي خو هغه دغه ته رسېدلي هغه خو زما د نسل یا تر ما لس کاله پورته یا لس کاله کښته د دې باندې زه خبره وکړم که نه بیا غیره دغه یوه په درویش څخه بل نه په مخه نه راځي او د ساحل زړه شاعري بیخي ډېره خوندوره بیخي ډېره سمه مګر باران اوس وروسته بیا دغه سوله زما څه خوا بده نه شي که نه په ما ګران دي دلته بیا وخت راغلی هم ما کار یې کړی دي بیخي ډېر کار یې کړی دي ښه شاعر دی مګر دا چې وروسته که نه دې خوا ته اخوا ته باره بیا په فشار ځینې ګډه سوی نو په هغه حساب باندې په کلاسیکو دغو کې ما په مشرانو کښې که نه یو د الفت رحمت الله علیه ژبه تر ځایه ځایه د بینوا ژبه او اوس په معاصره دغه کښې که نه د درویش ژبه که نه دا خاصیتونه لري که نه چې هغه خپله خبره داسې دقیقي رسوي چې هم په دباندې کښې شایسته وي هم ریالیسټیک وي هم اټرکشن په کښې کي هم هلته سړی داسې وردقیي
ملا صاحب اکثر ویل کېږي دلته خصوصا زموږ شاعران لیکوال دا خبره کوي چې پښتو کتابونه بازار نه لري خو زما چې په ادب کښې د اتلس کلنه تجربه ده فکر کوم د وخت زر به یوازینی کتاب وي چې په یوه کال کې بیخي ډېر خرڅ شو او ډېر مینه وال یې پیدا کړل څه فکر کوئ چې آیا که واقعا اصله شاعري یا هغه شاعري چې د شعر په اصولو پوره وي هغه شاعري وسي هغه لوستونکي پیدا کولی شي که نه
و یار دا د څنګه نه شي دغه کولی هغه ما دغه ته وویله درویش بلته راتلي که نه درویش بلته راغی په کتاب د کتاب ایډیټ هغه کړی دی که نه نو هغه ما ورته وویل درویش دا اوس داسې دغه ژبه شو سره وځي دا به څوک د نوم ملا ته بیا غمه کښېنه په قوم کې د ښه شي وو د کمزوري شي وو د سم شي شعور په قوم کښې دغه دی پروت ما چې وو دغه کړله نو د رشاګو د دې کتاب د چاپ کار لا نه دي پوره سوی که نه لس میاشتې بیې پوره شوي په دې لسو میاشتو کښې تر یوروپ وو تر امریکې وو تر شاخو تر غرب وو دې خوا ته وو هخوا ته د ځوانانو پورې لاس په لاس باندې ګرځي که نه نو اوس ما خیال دي بل ایډیشن دښتي بل ایډیشن یې تر دغه لاندې دي زاړه شیان هم په ګډ شي که نه بل ایډیشن چاپېږي که څه کوي نو دا داسې دغه قربانه چې په قوم کښې دغه شته من حیث القوم حیث مجموع په دې کښې دغه شته دکار خولی چرته چې د خام حریف په مایل زیر او بم نوی چرته چې ساخی سره څه خیال د زیاد او کم نوی چرته چې ګناله دا حساب کتاب قلم نوی هلته به لیوال زړګی د غم د اوښکو جام زړګی دا سړی بدنام زړګی د خونه څاته ونعکس کله چې د خان د اسارت او غلامۍ کړی کله چې د خان د اسارت او غلامۍ کړی دا د استعمار په موجود پورې د نیستۍ کړی وشلی چې د قام په زور د خلکو د قیام په زور هلته به زما خوار ولس د درد په پیټبار ولس دا په سر د دار ولس د ژوند خندا ته وخاندي څه وخت چې پاس ټیټ نوي سپین تور نوي څه وخت چې پاس ټیټ نوي سپین تور نوي څه وخت چې د کار له توانه پرته بل څه زور نوي څه وخت چې انسان سره د غصب دام او تور نوي هلته به نو توان زموږ لوی افغانستان زموږ ټول انسانستان زموږ د کار خلوکي ولنه
اوس وخت کوم شاعری چاپیږي اکثریت مجموعې چې درواخلي هغه شعرونه به داسې درته معلومیږي لکه پخوا چې دلوستي وي ستاسو شاعري خپل یو ځانګړی رنګ لري که ستاسو نوم له دې هېڅ ستاسو په شاعري ونه هم لیکل سي خلک یې له سبکه پېژني چې دا د هادي ملا شعر دی څه فکر کوئ چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپله شاعري کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدای شي تاسو ویلي چې تاسو خپل شاعري ته په تېرو وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی
شاعري چې د مارکیټ ته پاره اوس او د دې لپاره اوس یار زما کتاب چاپ شي او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خرج مې د شاعر په حیثیت باندې وپېژني په دا رقم شاعري کې جان نه شي پیدا کېدلی که نه شاعري خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې نو هغه دغه هغه مارکیټ نه شي پیدا کول دا یوه خبره دوامه دا خبره ده چې دغسې شاعري دا شاعري لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره ده د استعداد دی که نه الهي استعداد دی یو چاته دغه کېږي وروسته نو بیا د شاعر په خپله شاعر په خپله سترګې لري خپله داسې ګوري دې خواته ها خواته دا دغه دغه کېږي سبک خو نو د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه بیخي ډېر دغه محنت دی ماله چې په زورو شروع کې د غني خان یو بیت په مخه راشي زه داسې د عباس هم شعر دا د دغه دی دا د خان خبره د هغه وجه دا وه چې یو خو دا دی چې په دا ژوند کې شاعر ډېر وکتل شي ډېر منزجر شي ډېر داسې شي سره ووهل شي ووهل شي ووهل شي دا نو هغه شی دغه کېږي نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده یو لوی دغه جنجال چې دی که نه هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې راده کېږي هغه د هغه بل مخکني دغه تقلید وکړي تقلید یې نو په الفاظو کې ماج د الفاظ شروع زو څورته ګورم کنه بس شش توري الفاظ را د خړی نه لږ درته ګاډې ما یار دغه پسرلی ګلان چمن دریا سپه غرونه وژمه دا شان سردا داس کې مګر حالت سره د قصوی نه رابط او دغه نسل لري
نه یا کوم شاعر تر اغیز چلان دي دغه ځنګړي استلاحات کوي
و دا دا د خې نه دغه شي کی د برغه دغه د ځوان شاعر د فار دغه مرګ دي کنه شعر وژني شاعر او شعر د خې ختمي کنه د شعر
ملا صاحب پر پښتو شاعری باندې یو نقد دا کېږي چې د پښتو شاعری د موضوعاتو لمن پراخه نه ده فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعری کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي خصوصا په پښتو شاعری کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کائناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه سوي دغسې کمه شاعري تر سترګو کېږي ستاسو په شاعري کې دغسې بیتونه ماته په مخه راغلو څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې
او ته خدای منه خو نو دا ګرد دی انسان خبرې دی او دا شی دی ټول دغه دغه د کنه خدای دی کائنات شاعر دی دا درې نو شاعر او دغه 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 ته کنه دې شان دې کیږي او حالات هم د کائنات جوړ دي کنه دا دا زیرا زیدا خبره ده دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعري په دغه باندې کوي ته که دا خبره وارد نه ده جایز نه ده جایز په دې خاطر باندې چې مثلا موږ پښتو کې موږ خوشاله درو ګرد شان پکې کیږي حتی تر طبابت او تر حیوان شناسی پوری یادنه زکالی په خوای کې بده خوای کې مثلا دغه دی حمید مومن دی کنه د دې دغه نو جنرال د پښتو شاعری تورې مې د پښتو شاعری کې دا شان دغه کنه یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په معاصر متنو کې موږ د احمد استاد دغه باودین مجرو اثر لرو چې هغه به ورسره زمانه سونه کلونه ورسره ممکن پښتون دغه په دغه پوس زمزانی شامار کنه هغه د خبر نه دی هغه فلسفي ګونجه په څه د خړې دی او د انسان د سیکالوجي هغه دغه خړې دی تعبیر او تفسیر دی مثلا د بنوات شان دی دا دغه دی دا تر ابد پر پات کې هته دا دغه اجمل څه دغه دی نه یا مثلا د قلندر مومن څه دغه دی خود دا شاعر په دغه کې په شاعری کې هم ما دغه دا د پسند راڅخه زم دا شاعر نسته چې هغه دی دا ټول ضرور شان سره کمزوري شي نه ویلی او دا شاعر نسته چې هرڅه کمزوري دا هغه څخه یو سم شي نه راغله سوي راوتلی نه لو خبر دا د شعر کې بیسیک دغه دا د چې په خپل د شاعر په شخصیت او په پرسونلټی پر اړه دی چې شاعر دا سي ساتل سوي چې په ټول عمر د حکومتو په تنخانه روزل سوي د واردو او د بادروي او د لنګوټو په دغه نه نازول سوي د دې ته نه پام ځکه خپل شاعر به دغه شاعر خبره شي چې ضرور کې لیونه کیږي نه انو زر شاعر خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شي د خي نه وي زاریان سم کنه چې مثلا سره کم شاعر شاعر دی رئیس سره کم شاعر شاعر دی وزیر سره کم شاعر شاعر دی په بنگلو کې اوس سره کم شاعر شاعر دی په موټرانو کې اوس سره کم شاعر شاعر دی اقتدار سره د غسنه دا نه د غزه په هر مرحله کې شاعر لزوما باید په اپوزیشن په در بدري په دې په هغه کې د خور شا خبره کوي شا خبره چې کوي او په دې دغه کې یو شی دادی کنه لته د شاعر او د مولا دغه ته کنه ټول خبره خود خدای د حسن او د خدای د مینی خبره ده د خدای د مینی په خبره باندې د نور انسانان یا مولا پوکي یا شاعر پوکي مولا په هغه عقلي او ایماني اړخ باندې پوکي قرآن دی دا قرآن مولا په عقلي او په ایماني دغه باندې ورزکی انسان ته انسان هدایت کوي او شاعر دغه په جذبات باندې باندې جذبات وردخی دا دوار ډیر خطرناک کار دی او ډیر نازک کارونه دي استاد معاشري غي جنان کړي مولا دی دا غي ټول خبره ګرد بس تر دا معمول دغه پایڅه دونه پورته کې پایڅه دونه کښته کې سنت داسې وخره سنت داسې لک او د شاعر یې بس دا واه 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 دا شیخ شیخ دا شیخ نو د خې دا شیخ ختمي کنه شاعر نه سرحد لري شاعر نه وطن لري شاعر کار د غسر دی احساس سر دی انسان سر کار دی وخت چیز کوتلم دی وخت چیز کوتلم دی بنو ته کجل کنه سر پر سر پر هر دو جوان دشم دو درنگ ملک تا دو غروب کرشه دو شفق غیجی تا وقتی ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې زه د سهار سترګې دي د شپې په پښو کې دل کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړي ځورېدلی دی دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړي ځورېدلی دی زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر پل کړم خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زوایم بلوات الان سپیش پور بلکو چرت چشکراوی بار زده که تلار گورم چرت چشکراوی بار زده که تلار گورم دا ده تور پیکی سودا اسمین اجره غل کنم دوی وین ده شپی پوار شهی را جز مشکلیت دوی وین ده شپی پوار شهی را جز مشکلیت ما وی ده وجود داره شرشم بولت بلکو خان ویل یفروت مولا ده غرد سرپوسی بار خان ویل یپروت مولا دغره د سر هوسی غوړم ما ویل حاضر سرکار پس غاسته بزن شل کړ
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې ونی همدا وخت مې راوي راځي اوس په وږمې رشیدی ته وښو وږمې دا ځل د جاپان د خلکو یو نقل وستې هیله ده خوښ موشي
د د ګل لرونکو سپینګری د جاپان د خلکو یو نقل. ونو یو وخت په یو کلی کې یو ډیر مهربان بوډا اوسیده چې ښځه هم د دغون دی خورا مهربانه وه. د دوی د کور په څنګ کې د بل بوډا او بلی بوډۍ کورو چې د دوی برخلاف پریوتی خویونه یې لرل. مهربانی جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و. په دوی شیرو ګران و او ښه ښه خواړه به یې ورکول، خو بدخویه جوړې له سپیو سره ورانه وه. بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید، لوټې ته به یې لاس کړ، خوارکۍ به یې ورباندې وویشت. یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی. مهربان بوډا ور ووت چې حالې واخلي. سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و، په خپلو یې ځمکه کیندله او غپلې. بوډا ورته وویل، ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم. نو بیلې راوړ، په کیندلو یې پیل وکړ. سپی نور غلی شو، د خپل بادار څنګ ته کرار ودرید. چې څو بیله خاوره یې راوړوله، یو منګی راښکاره شو. منګی له طلایي سکو ډک و. مهربان سړی د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګی یې کور ته راوړ. دغه د سپی د غپلو او د سرو زرو د منګی د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. د پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل، په دواړو سترګو، چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم؟ بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل، یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپړو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلی را واخیست، همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپی خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې خښ کړ او د سپی د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل، که دې یاد وي، شیرو ته به د وریجو کیک خورا خوند ورکوه. راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه ساسه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریجو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټې یې کاسه ساسه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریجې واچولې، وی کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریجې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریجو د بدلېدا پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل، په دواړو سترګو، ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دی پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریجو ډکه کړه، د اوکلۍ لاسته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ. خو چې هر څه یې وکړل، وریجې وریجې وې، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهره ریګ دواخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله، وی سوزوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوځوله. د دې خبرې اورېدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نښې په سترګه کتل. سړه سا یې وایسته، ګاونډي ته یې وویل، خیر ایرې یې راکړه، هغه هم شی دی چې یادګار یې راسره وساتم. ایرې یې کور ته راوړي. دغه وخت د ژمي موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بوډا یو څه ایرې د کور په ونو او حویلۍ کې وشیندلې چې د شیرو نښې په کور کې خپرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګیلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپه جوپه سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هوري نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په سیله کې د ګیلاس د ګلو ننداره وکړه. دغه شاهزاده په خپل باغ کې د ګیلاس یوه ونه لرله چې ډېره ورباندې ګرانه وه. شاهزاده د پسرلي راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کوه چې ګیلاس یې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګیلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بوډا پسې سړی واستوه. مهربان بوډا له یو څه ایرو سره د شاهزاده باغ ته ورغی، وچې ونې ته وخوت. د هغې په څانګو یې ایره وپاشله، څانګې یې بیدارې شوې او ونې د سترګو په رپ کې ګلونه وکړل. شاهزاده چې د ګیلاس د ونې نندارې ته په آس پور راغلی و خورا خوشحاله شو. مهربان بوډا ته یې ډېرې طلاوي او نور انعامونه ورکړل. شاهزاده په انعامونو سربیره بوډا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربان میرمن پاتې ژوند د اسراتمنو غوندې په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو، د دې ونې ادبي باس مو د لنډې کیسې په باره کې دی. لنډه کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي.
احمدی صاحب، زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریف شروع کو، څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنی
عمان صاحب، منل تاسو نه، اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارس لیکي ده، هنر ده. او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډېرو پخو لیکوالانو دوام نه ده ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل باید کم نه وي. نو دا هم داسې ما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع سي. اوس که 14 دقیقه کیسه وي، ایا هغه ته کیسه نسو ویلی؟ یا څلور دقیقه، څلور نیم دقیقه کیسه وي، هغه ته کیسه نسو ویلی؟ ما یو دوه کلمه مخته یو کتاب لوست، خپله لنډه کیسه، یعنی د دنیا هغه ډېرو مشهورو لیکوالانو سل رقمه تعریف کړې وه. چا یو څه ورته لیکلي وو، چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډېر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال د اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت، هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغس ده، سر منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نسو ورکولی. دا ډېر هغه ده، داس مار مستقیم نه، سیخې دغسې. او ناول ناول ته بیا پښې ورکولی سي، لاسونه ورکولی سي، هرې خوا ته غځولی سي. دغه تعریف زه تر ډېر اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغس. زه چې کله لنډه کیسې لیکم، معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع راخلم. یعنی لنډې کیسې نه مې ډېر هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبرې، اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات راخیستلی سو، همهغسې پسې اوږدېږي ناول. خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې، البته دا تشویش ورسره وي، چې کله یوه کیسه ورنه اوږده شي، فرزن څلوېښت مخه پنځوس مخه، دوی بیا وایي دا ناول ده. نو له ناول سره فرق په څه کولای سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه راته وایاست؟
زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغه کې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړه کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال د خبرې که موږ یوه کوټه ذهن کې راوګرځو، په کوټه کې خامخا یوه دروازه وي، یوه یا دوې کړکۍ، پردې، کېدای سي المارۍ ولري، کېدای سي هلته یوه قالینه واری، بالشتان، توشکان، دغه شیان یې، یا کېدای سي یو تلویزیون هم یو کونج ته ایښی. که چېرې ناول لیکو، د دغو کوټو کوټې یا په کوټه کې څه هر څه دي، په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولای سو، په ناول کې راخیستلی سو. خو که لنډه کیسه لیکو، یوازې هغه دروازه به راخلي. یا فرضاً که یوه کوڅه انځور کړو، کوڅه کې دېرش پنځه دېرش کورې، نو په ناول کې په دغو ټولو کورو باندې بحث کولی سي، دغو ټولو کورونو اوسېدونکي ته راخیستلی سي، کرکټرونه یې راخیستلی سي،
د دوی غام او شادي دغه ټول راخستل سي دغه ټول تقدیر شکر وک شادي ومن 200 کسانی کدا سپ ناول کی راولې په ناول کې د دوی غرول ته وشي او دوی په دغه ناول کې راګټ کې خو ځې په داس نه چې اوایي لکسي سره ارتباط ولري خو کچیر لاندې کې لیکي کدا سپ په یو قربان ته باس وکي هغه دی وکړه غغړې سي او سیدون کې په غو باندې خبرې وکي لاندې کې معمولا یو هدف لري پیوا موضوع باندې راڅرخي یو غوټه لري کریکټر نه کم بي ا مکان او زمان د سډیر تفاوت نه کوي را لاندې محدود دي خو په ناول کې لاس لیکوال لاس پراخته په ناول کې چا ډیر غوټه ولر هغه غوټه چې هغه عمومي غوټه ته رسیدو پورې هغه باید وسپړل شي په ناول کې شاید موږ ډیر کریکټر نه ولر په ناول کې پیش زیاتې مکان او زمان دغه تغییر کوي نو دغه فرق البته دا هم داسي ما مخکول چې دا لیکوال پورې لري د دنیا ډیر دغه ناول نه دي سپاره فرضاً ما یو فلم ولی دغه دی و ناول په بنیاد باندې اکسای دی و ناول په بنیاد باندې راخستیم یواز یو نفر د پخې کی فقط 2.5-3 ساعت فلم دی یو امریکایي فلم دی کیسه دغه ست چې تیار ال ویجی ټول عملی وجل کیږي په سمندر کې یواز یو نفر پات کیږي دای دغه دی وبوت سپې به جزیره ته وړي حال ته دای 15 کله په جزیره کې پات کیږي په دې خطر چال ته مثلا بل څوک نسته بل انسان نسته نو هغه د تیاری هغه بکسونه هغه وبوت څنګه تراوړي دا یو تو پیدا کوي یا مغه تو ته سترګي ور کوي لکه یو باندې او پازه او خله یو د انسان کرکټر تر اخیره پوري لمغه تو بصره دای خبري کوي ما ولس دا یو کرکټر دا چې دغه فلم ست هغه کیسه د ناول راخسته ده نو دا قسم بیا کوم مشخص هغه نو ورته لرو
یعنی په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیخي چې لاسلی موضوع سره مرسته وکړي راخستلای سو او په ناول کې نو تقریبا مخالف پدې یو چې غني پیخ پکې راوخلو منظور مده
بالکل کګی سای کنه ول کا پیخ نه ای کادسین نه ای هغه ته به څنګه سپړي هغه تل وسه به څنګه ایجادای تبي خبر د کلند کسای کنه ول د بقا واده استه پیخ بلری ک پیخونه لري هغه کسې خوان شاید لباین لارسی دا سیم کدا سفرزان یو پیخ ولری دا سیم کدا سو پیخ ولری غلند کسا د بد لیکوال په مهارت پوری اړه لري یا ناول په موضوع پوری اړه لري چې دا لیکوال دغه غوټ ته د سپړل لپاره څومره وړې پیخې ایجادای مثال خبري یو غر خاتون کینه د غوړ سي د غرا غل وړ څوک فاتکی کدا یاند اصل کز پاور رواني هم دغه مزالو کې د غرا تر سره پوری دا یو طبيعي نه د بل پیشن استاپ کی یا د سن استاپ کی هغه وستون ته پزړه پوري نه ده دا باید لزینو لزینو دبارو نه راورغړي شي دا باید په ځینو ځایونو کې فرزن په شای خطا اسلام هغه پرشي یا دغه دبارو نه دا باید په ځینو ځایونو کې خوش سي دا باید په ځینو ځایونو کې دغه سیو تصور کې سنات دل ور نسم خطالای د ته باید په باغ کیسه کې په غداستان کې ځین موانع ایجاد سي ځین پیش ایجاد سي چې بیا ورسره د خپل اغه هدف د رسیدو لپاره د لوستون کې په ذهن کې پښتنې راولړی چې هم دغه کرکټر چې غوړې غرته وخیزي آیا دای به په دغه هدف کې کامیاب شي که ناکام شي نو که پیش نه بیا هم هغه واره او بده چې شایم نه ده
ډیر مننه احمدی صاحب په لندو د عمده تفاوتونه د ناول او د لندکسي نو بیا هم راته وایسته په هم دی په خپل باس نن ختم
لندکسه معمولا یو موضوعي وړه موضوعي لیکوال یا واده فرنلري یو پیغام کې نغښتای کرکټرونه کمی مکان او زمان دغه ډیر تغییر نه کوي او پیش یاد سي کمی ناول بیا برعکس دی دا کله چې کرکټرونه زیات پلري کله چې پیش ډیری په ناول کې یو واقع عمومي غوټه ده عمومي موضوع ده عمومي مشکل ده عمومي موانع ده دغه موانع د تیرېدو لپاره نور پیش نور یاد سي هم خلق کیدای شي کرکټرونه ډیری مکان او زمان تغییر کوي او ناول ډیری اته په نړۍ کې زنده تاسو ول نه مستاتي اوی اتیا مخنیک لیکل سوی دي هغه سیم سفر زندغه اسمت سرونه ناول جبړل د پولیس ناول د نه دیر شمه پوړی ډیر وړ ناول ده خو دغه ناول نه مستاتي هغه 400 مخه 500 مخه ته ډیر دي اصل ما په نظر باندې دی ول لیکوال دوی مهارت ده دسی په لیکنه کې هغه لاند کې سای کناولي فغه خبرو کې راړان کې فغه خبرو کې ځای ورکې چې هغه طبيعي و بوري شي تاسو مخ کې ول سین لیکوالان وای چې کله چې دوی کیسه لیکي نو سرویش 50 مخه اوجدیږي دایمه په نظر باندې اقل لیکوال په خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري ارې خو د کیسه لاړه یا نور لاړ دایم سي جي د دې توان نه لري چې یا دا هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونی سي زه لېبو کلی بل کلی ته ځم دغه کلی ته مستقیمه لنډه لاره تللې ده، خو یو څوک په ډېره اوږده لاره باندې ورځي، هغه لوستونکو ته سوال پیدا کېږي چې بابا دا خو لنډه لاره تللې ده، دا سړی شاید نابلده یې، دا سړی په دغو لارو باندې شاید نه یې تللی، نو هغه لوستونکو ته موږ قناعت نه سو ورکولی، بې دلیله بې موجبه ولې دغه لنډه لاره پرېږدي؟
منظور مو دا ده چې که یو څوک لنډه او سیخه لاره پرېږدي او په کږو او پرتو لارو ځي، معقول دلیل باید د دې لپاره ولري چې ولې په پرته سر ده. ډېره زیاته مننه.
تاسو ته مننه.
کلمه زرد شم کلمه زرد شم کلمه د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جګ غرو سندر ولی کا زرد شم کلمه